بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونو نه کې هیله قبول کړي. زه زیب شاهین، میرمن فاطمی او زما نور ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1399 هجری مریز کال د سلواغې د میاشتې لومبۍ نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی الاول یا څلورمې خور د میاشتې له شپږمې او د 2020 میلادي کال د جنوري له شلمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو رپورټ هم لرو. بیا به له ایران سره په پولو کې د بازارونو زر تر زره جوړولو په اړه د عمران خان حکم تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کوو. د بیا به د بایډن په راتګ سره د افغانستان په اړه د امریکې په سیاست کې د احتمالي بدلون په باره کې په هندار پروګرام کې د افغان کارپیژاندو یوسف امین زازی او محمد انور سلطانی سره وغږیږو. په اخر کې به نننه ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو، چې دغه پروګرام سره به زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې د خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری کو. دا وخت په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل واشنگټن په پوځي کمپ بدل شوی دی. د ایران د چابهار بندر له پراختیا څخه د افغانستان هرکلی، او په افغانستان کې د ډزبندۍ منلو لپاره د طالبانو شرطونه.
خوم پورا خبرونه واوري. ولسمشر روحاني ویل واشنگټن په پوځي کې بدل شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې پتا کې سره چې نن د ډونالد ټرمپ د سپیرو حکومت د ختمېدو ورځ ویل واشنگټن د امریکې د نوي ولسمشر د سوګن خوړنې د مراسمو په ورځ په یو پوځي کې بدل شوی دی. ډاکټر حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې د امریکې سیاسي ګوښه کېدل د ټرمپ لخوا پاتې میراث وباله، او زیاته کړه نن امریکا په بهرني سیاست کې د ټرمپ په غلطو سیاستونو سره په ملګرو ملتو د فلسطین او برجام په موضوعګانو او نورو نړیوالو موضوعاتو کې یوازې پاتې شوې ده. روحانی د دې په بیانولو سره چې د امریکې د ټولنې دوه قطبي والی د ټرمپ سپیره میراث ته واضح کړه. ټرمپ په خپل ټول څلور کلن دوران کې د خپلو او نړۍ خلکو لپاره له ظلم، فساد او مشکلاتو رامنځته کولو نه بغیر څه بله ثمره نه ده لرلې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همدارنګ د امریکې حکومتي ترهګرۍ ته په اشاره سره دا خبره څرګنده کړه چې د امریکې ولسمشر په واضح توګه وویل چې یو لوربه فوجي چې د یو بل هیواد میلمو قتل کړی دی، چې په دې کار سره د امریکې په تندي د حکومتي ترهګرۍ مهر ولګید. ولسمشر روحانی په امریکا کې د نوي حکومت په اقتدار کې راتلو او د ایران د ملت په خلاف د بندیزونو د ختمولو ضرورت ته په اشاره سره وویل که امریکنیان یو فرمان جاری کړي نو په وړاندې به ایران هم یو فرمان جاری کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو سره چې نن د ایران د ملت او ټولې دنیا لپاره روښانه شوې ده چې د اقتصادي ترهګرۍ او زیات نه زیات دبو سیاست سل په سلو کې ماتې خوړلې ده، واضح کړه د ایران خلکو په مقاومت او ټینګ درېدنې سره اجازه ورنکړه چې د دښمنانو مقاصد پوره شي.
د ایران خارجه وزیر د امریکا له نوي حکومت سره په ملګرو ملتو کې د ایران د استازي د خبرو اترو په اړه د لوفیګارو فرانسوي ورځپاڼې د خبریال ادارت کړه. د ایران خارجه وزیر محمد جواد شریف نن د خبریالانو په ټول کې وویل په ملګرو ملتو کې د ایران استازی مجید تختروانچی درې هفتې وشوې چې په تهران کې دی او د لوفیګارو خبریال حسی چټی خبره کړې ده. ظریف زیاته کړه اصلا خبرو اترو ته ضرورت نشته ځکه هغه څه چې رامنځته شوي دي دا دی چې د امریکا حکومت خپل ژمنې ماتې کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر همدارنګه د برجام اټومي موافقه په باره کې وویل اروپایانو پوره خبر دی چې درې کاله مخکې هغه هیواد چې د خپلو خلکو د ګټو او نړیوالو مصلحتونو په خیال ساتنې او په ژمنه پیژندنې سره یې د برجام ساتنه کړې ده ایران دی. جواد ظریف د دې په بیانولو سره چې لویدیځوال دی بندیزونه اوچت کړي تهران به په خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي تاکید وکړ. ایران به د ژمنو د اجرا لپاره نور د امریکا نوي حکومت ته کلنګ ور نه کړي. د ایران خارجه وزیر همدارنګه د دې په بیانولو سره چې امریکا او فرانسې د آسیا لویدیځه سیمه د باروتو په ګودام بدله کړې ده وویل که فرانسه او امریکا غواړي په سیمه کې د وسلوالو د حالت په باره کې خبره وکړي نو باید لومړی دې په دغه سیمه د 25% وسلو خرڅول بند کړي.
خبرونه لړیو تهران اوري. افغانستان د ایران د چابهار بندر له پراختیا څخه هرکلی وکړ. د ایران د چابهار بندر پراختیا د افغانستان په تجارت او ترانزیت کې یو مهم رول لري. د ایرنا د رپورټ له مخې د افغانستان د تجارت کوټې د هند لخوا د چابهار بندر له سمبالښت او پراختیا څخه په هرکلی سره وویل د ایران چابهار بندر په داسې حالاتو کې چې د افغانستان تاجران د پاکستان لخوا له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي د تجارت د پراختیا لپاره یو مناسب انتخاب کیدی شي. د افغانستان د تجارت د کوټې د خبرتیا د چابهار بندر په پانګونه کې د چټکتیا لپاره د نوي ډیلی د کلکې ارادې په اړه د هند پر رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته جاری شو.
طالبانو په افغانستان کې د ډزبندۍ منلو لپاره خپل شرطونه اعلان کړل. د تسنیم خبری آژانس د رپورټ له مخې د طالب ډلې ویاند وویل دغه ډله په افغانستان کې د اسلامي نظام د ټینګېدو له دغه هیواده د امریکا په مشرۍ د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو د ضمانت په صورت کې ډزبندۍ مني او جنگ ختموي. په افغانستان کې د اسلامي نظام له ټینګېدانه د طالب ډلې مراد هغه د اسلامي اماراتو په نامه حکومت دی چې د اشرف غنی حکومت په ظلمونو تاکید کړی دی. د افغانستان اسلامي جمهوری نظام او سیاسي قانون د معاملې وړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو د دوهمه پړاو له شروع کېدو سره په یو وخت د افغانستان په مختلفو سیمو باندې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او حکومت دلیل د خبرو اترو په میز د خپل دریځ مضبوطول او له حکومته د زیاتې ونډې حاصلول دي.
د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې په 2014 کې د لسو تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل. جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي وویل د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالیو په اړوند سیمو کې د نوموړي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري د سړک غاړې ښودل شوي او بېلابېلو دوو ماینونو د چودېدو له امله درې عامه وګړي وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل شوي دي. د والي ویان وویل په ژوبلو کې دوه مېرمنې هم شاملې دي. هغه وویل ژوبل کسان د درملنې په مخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته وړل شوي دي خو نوموړي د روغتیایي وضعیت په اړه ونه ویل او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا په ننګرهار کې د افغان ځواکونو په برید کې اوولس طالبان وژل شوي دي چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
لږ تر لږه اوولس تنه وسلوال طالبان په ختیل ولایت ننګرهار کې په دوو هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي د ویندوی له دفتره رسنیو ته پرون ناوخته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ننګرهار ولایت د سرور ولسوالۍ په کاکړک او دغه راز د سپینغر ولسوالۍ په وچه ژۍ سیمه کې د دوو هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د یو د دوو مشهورو طالب قبندانانو په ګډون اوولس وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته د سر او مال زیان نه دی رسېدلی خو خبر پاڼې دا نه دي ویلي چې دا هوایي بریدونه د کومو ځواکونو له لورې ترسره شوي دي. اخوا د سرورود په ولسوالۍ کې عیري شاهدانو ویلي چې دا برید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې له لوري ترسره شوی چې پکې د شاهدانو په وینا د حذیفه په نوم د طالبانو د لوري د ننګرهار ولایت لپاره د نومول شوي ګوبرک رئیس هم وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د بیپلوټ الوتکې له لورې بریدونه ترسره کیږي چې پکې ډیری وخت وسلوالو طالبانو ته مرجوب در رسیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران راډیو نه اوري. د کونر والی له لسکونو ماینونو او ساز سامانونو سره د حکومت د پنځو مخالفینو د نیولو خبر ورکړ. له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ له مخې د کونر والی محمد اقبال سعید په یو خبري ناسته کې وویل دغه ولایت د ملي امنیت کارکونکو په یو ځانګړي اقدام کې د شیګل او څوکۍ ولسوالي او په اړوند سیمو کې د حکومت پنځه تنه وسلوال مخالفین له پنځوس ماینونو، درې کلاشینکوفونو او نورو جنگی ساز و سامانونو سره ژوندۍ نیولې دي. د کونړوالی محمد اقبال سعید وویل د امنیتي کارکونکو هیڅ لاسته راوړنه د ولسی خلکو له ملګرتیانه بغیر شونې نه ده. هغه له ولسی خلکو وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د مخالفینو د ورانکارو عملیاتو مخه ونیسي.
د پاکستان په فوج په ترهګریزه حمله کې 15 تن مړه او ژوبل شول. د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د دغه هیواد په فوجي ځواکونو د ترهګرو په حمله کې 2 تن مړه او 3 هم ژوبل شوي دي. زموږ د خبريال د رپورت لمخې د پاکستان د فوج د عامه تعلقاتو دفتر اعلان وکړ ترهګرو نن له افغانستان سره د ګډې پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې په فوجي ځواکونو حمله وکړه چې په نتیجه کې 2 فوجیان ووژل شول او 3 تنه نور هم ژوبل شول. که څه هم تر اوسه چا کس یا ډلې د دغې حملې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو د پاکستان حکومت د طالبانو تکفیري ډله د دغې حملې عامل بولی. له هغه وخته چې د پاکستان یوې محکمې د لشکر طیبه ترهګر ډلې مشر په 15 کاله قید محکوم کړ، په دغه هیواد کې ترهګریزي حملې زیاتې شوې دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
له ایران سره په پولو کې د بازارونو زر تر زره جوړولو په حق لا د عمران خان حکم. دا زموږ د نننه تبصرہ عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم د ایران په پولو ایزو بازارونو زر تر زره جوړولو په دې اړه هر اړخیز حل رامنځته کولو غوښتنه وکړه. عمران خان په یو ځانګړي غونډه کې د ایران او پاکستان په پولو کې د بازارونو جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس تجارت د ودې لپاره د پاکستان اقداماتو په باره کې تاکید وکړ. د پولیسو بازارونو جوړول د ایران د ګاونډي صوبې په توګه د بلوچستان د اوسیدونکو د ژوند ښه کولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. دا غونډه د ایران او پاکستان ترمنځ د دویمې رسمي پولې له پرانستلو یو میاشت وروسته ترسره شوه. د ایران رمضان او د پاکستان ګبد پولې د ایران د سړکونو او ښار جوړونې وزیر محمد اسلامی او د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر میرمن زبیده جلال په شمول د معدن او صنعت او بهرنیو چارو دواړو هیوادونو نور وزیرانو، مرستیالانو او چارواکو پښتون سره یو میاشت مخکې په رسمي ډول پرانستل شو. د ایران او پاکستان په پولو کې د بازارونو په جوړولو د عمران خان تاکید د دغه هیواد د تحریک انصاف واکمن ګوند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پولو پولیس تجارت ته د پراختیا او ودې ورکولو د سیاست په چوکاټ کې دي. پاکستان د بلوچستان صوبې له لارې ایران سره پوله لري او هڅه کوي په دغه صوبه کې د ضروري ودانیو جوړولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځمکې او پولیس تجارت ته وده ورکړي. د بلوچستان صوبې په ودې سره د پاکستان سره دغه صوبه شمیرل کیږي، خو دغه هیواد تر ټولو غریب ولایت شمیرل کیږي. د بلوچستان او نور پاکستانی صوبو ترمنځ د پراختیا د ځانګړتیاو په شمول د دندې او معیشت په برخه کې د لوی شوی دی، چې په بلوچستان کې د غیر قانوني وسیلو له لارې د پیسو ګټل په وروستیو کلونو کې د پام وړ زیاتوالی ولري. د نشه ییزو موادو او توکو او د مافیایي ډلو رامنځته کیدل له اقتصادي نظره د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د فقر او غربت رامنځته کیدو نتیجه ده. په سیاسي او امنیتي اړخونو کې هم په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو ډلو جوړېدل د پاکستان د حکومت مخې ته پرتو هغو بنیادی مشکلاتو څخه دي چې په تیرو کلونو کې د اسلام آباد د چارواکو په وینا د هندوستان په شمول د سیالو هیوادونو جاسوسي ادارې د پاکستان د مرکزي حکومت د کمزوري کولو په هدف سره د دغه ډلو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په داسې حالاتو کې چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په مختلفو اړخونو کې ترقی نه کول د بدو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او اجتماعي نتایجو د څرګندېدو سبب شوی دی. په دغه صوبه کې پراختیايي لارې چارې د پاکستان د حکومت په ایجنډا کې راغلي دي. د بلوچستان صوبې د اقتصادي او معیشتي حالت د ښه کولو په لارو چارو کې له ایران سره د سرحدي بازار جو پراختیا ده چې د پولې دواړو لورو ته د سوداګری مبادلاتو په پراختیا سره د کار او کسب د زیاتېدو او هم دا شان د بلوچستان د خلکو د مختلفو ضرورتونو له پوره کېدو سره ښه مرسته کولی شي. دې ته په پام سره چې د ایران او پاکستان ګډ سرحدونه له امنیتي نظره ناپایداره وضعیت لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي لارو او بازار جو د پراختیا په شمول د سرحدي تجارت پراختیا په ګډو پولو کې د امنیت په پایداري کې اغیزناک ثابتې دي شي. باید پاملرنه وشي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو او بازارونو د پراختیا د سیاستونو د اغیزناک کېدو لپاره پکار دي په وړومبي ګام کې د هغو لپاره ضروري سخت اوزاري او نرم اوزاري بیخ بناوي برابر کړی شي. همدارنګ د ایران او پاکستان ترمنځ د فعالو سوداګریزو تعلقاتو اثراتو په ارزولو کې پاکستان او ایران دواړه هیوادونه په هڅو سره کولی شي د دوړخیزو مالی او بانکي چینلونو نشټوالی، د لوړو تعرفو یا ټیکسونو شتون او د توکو د قاچاق په څیر ځینو خندونو لمن زوړلو سره کولی شي د توکو د قاچاق مخه ونیسي. البته په دې ورستیو کلونو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د مالی او بینکداري د نقل او انتقال ستونزې د حل لپاره ځینې مثبت اقدامات ترسره شوي دي.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو وشتمه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی باندېږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرځې تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلیویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلیویژني خبرونه خپرای هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
افغانستان کی د سولې په اړه خبرې
وزارت سالورو برخو کې کار کوي.
هندارا ترنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنئ. ایزانو د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې د هندارې په پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي فرهنګي او نور مسلو په هکله د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلف کارپوهانو نظرونه تاسو وړاندې کوو. نن بیا هم د یوې بلې موضوع په اړه تاسو سره غږیږو. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده نن د ټرمپ اداره واک جو بایدن ته ورسپاري او بایدن به د امریکا د نیو ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ترامپ د خپل واکمنۍ په دوره کې له زیاتو موافقو څخه وتلی وه او ځینې نوې موافقې هم لاسلیک کړې وې. د ترامپ ځایناستی جو بایدن د دوو موافقو په اړه د هغه له اکثرو فیصلو سره په ډاګه خپل مخالفت ښودلی و. یو له هغو موافقو څخه د افغانستان د مسلې په سر د طالبانو سره په دوحه کې د ترامپ د ادارې هوکړه ده چې ظاهرا بایدن یې په اړه ځینې ملاحظات لري. د ترامپ اداره طالبان سره هوکړه کړې وه چې تر راتلونکي څلورو میاشتو پورې له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان وباسي. د ترامپ اداره د همدغه هوکړو له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېرې اوس مهال 2500 تنو ته راکمې کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې مخینه نه ده لرلې. اوس له واکه د ترامپ د تلو او د جو بایدن د راتګ سره سم طالبان ته داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې بایدن د سولې له تړونه وځي او یا هم نوي شرایط طالبان ته ټاکي. دغه ډله تیره ورځ د یوې بیانیې په صادرولو سره د بایدن څخه غوښتنه کړې وه چې د سولې موافقې ته ژمن پاتې سي او د مې تر میاشتې له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. له بلې خوا څخه بیا افغان حکومت هیله لري چې په امریکا کې د بایدن په راتګ سره امریکا طالبان سره د سولې په تړون بیا کتنه وکړي او د کابل په ګټه دې ډلې ته نوي شرایط وټاکي. موږ نن پر دغه موضوع باندې د هنداري په پروګرام کې رڼا اچوو چې په امریکا کې د بایدن پر اتک سره د افغانستان په وړاندې به د امریکا په سیاستونو کې څه بدلون راسي. په دغه مسایلو باندې مو نن د دوو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو شناند محمد انور سلطانی او د سیاسي چارو کارپوه محمد یوسف امین زازی. تاسو بلنه درکو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړئ. له یوې لاندې د می وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. په هندار کوم یو ځل بیا هر کلی کو خپل په حسره د شاغلی محمد انور سلطانی سره پیلو. سلطانی صاحب، تاسو دار ته وایست چې تاسو په نظر د بایدن پر اتک سره به آیا د افغانستان په وړاندې د امریکا په سیاستونو کې څه بدلون راسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب
درانی
صاحب، واقعا سوالونه دي چې هغه د ترامپ د حکومت د سیاست د غلطیو بعضې نقاط پکې ښکاره کېږي. ترامپ په نړۍ کې داسې خودسره مشري وکړله د خپل څلور کلن نظام په چوکاټ کې، منځني ختیځ کې د اسلامي هیوادونو په وړاندې، د یهودو سره په انډیوالۍ کې، په ایران کې د اقلیمي تړون په وړاندې، د اروپایي اتحاد په وړاندې، د چین سره په سیاست کې، او د افغانستان حکومت که تاسو دا متوجه وئ، د ډاکټر اشرف غنی او د هغه د معاونینو امرالله صالح او دانش په خبرو کې دا واضح معلومېدله چې د ټرمپ حکومت نه دی دا خلک ناراضه دي، او دوی کوشش کوي چې دغه ناراضتیا په شکل د اشکالو د سیمې هیوادونه اروپایي اتحاد د مشرانو غوږونو ته ورسوي. دا د ټرمپ هغه سیاست و چې یو خود سره سیاست و. ولی جو بایدن چې دا تاسو وکالو څه څنګه مدار دی چې هغه د امریکای په تاریخ کې سپینګلی مشر دی، د هم ډیپلوماسي او سیاست کړي دی، و هم په لږونه کولنه د امریکای د سنا د غړیتوب نه نیولې، بیا د اوباما په وخت کې د ریاست جمهوری مرستل یعنی په سیاست کې دخیل پاتې شوی دی. د افغانستان د جغرافیا سره هم دا سړی بلد دی، دوه درې کاته افغانستان ته هم راغلی دی، د منطقې د سیاست سره هم که څه هم د په خپل وخت کې د افغانستان د پاکله باندې قولونه او غلطۍ او بعضې اضافه خبرې کړي دي، خو د دې ټولو سره سره د ده سیاست د ټرمپ د سیاست نه کتابي دی، مکتبي دی، او روغ دی، او ولسي دی، او جهاني دی. او د ده سیاست په امریکې کې څلور مرکز د سیاست دي چې یو پینټاګون دی، یو سنا ده، یو د سی ای ای اداره ده، او یو دغه د په حساب سپینه ماڼۍ ده. دا سړی په دغه څلورو محورونو باندې خپله تکیه کوي، او دغه محورونو په حساب به دا د ناټو سره مجلس برابروي، او د اروپایي اتحاد سره، او د افغانستان د راتلونکي په هکله باندې د افغانستان د حکومت هغه ناراضتیا چې د افغانستان د حکومت مشرتابه د ترامپ د حکومت نه حساب پیدا کړی ده. دا د هغه ناراضتیا د ترمیم د خاطره چې بیګاله په خپلو خبرو کې یو سیګنال د افغانستان پاکله، د چین پاکله باندې، د کرونا پاکله باندې، د اروپایي اتحاد پاکله باندې، د منځني ختیځ پاکله باندې، د ایران پاکله باندې خپلو خبرو کې اشاره وکړي. نو د ترامپ سیاست نظر جو بند سیاست ته د مکتبي سیاست دی. زه په دې باندې باوري ما چې دا به د طالبان سره کومې خبرې چې د ټرمپ حکومت کړي دي، او دوه خبرې پټې پاتې وي. هغه پټې خبرې یوازې د ټرمپ د ادارې سره وي، د خلیلزاده سره وي، او دې کې د امریکا سنا او دا نور خبر نه و. هغه ابهامات به دا د طالبانو په ادرس باندې وڅېړي، او هغه دغه چې طالبانو ته بالکل داسې مطلق ځواک پاکله باندې ټرمپ یو سیګنال ورکړی، هغې به مې تدین نظر وکړي. دا د خپلو خبرو کې دغه انتخاب په ټیم کې داسې خبرې کړې وې چې افغانستان کې باید موږ داسې سیاست وکړو چې د افغانستان راتلونکی باید د امریکې لپاره د تروریزم په ځاله بدل نه شي، او زموږ سرحدونو ته باید نقصان را ونه رسي. د دې خبرو نه داسې معلومېږي چې بایدن د امریکې حضور هم په افغانستان کې زر نه نفي کوي او هم د ناتو حضور او هم د افغانستان دا سلسله له لاسته راوړنې او د حکومت دا ون په شکل د اسرائیلو راضي وساتي تر څو هغه د طالبانو ستراتیژیک عمق د پاکستان د ستراتیژیک عمق سره د سیمې د هیوادونو د عینکو سره سره داسې په یو قابو او کنټرول کې راولي چې هغه برلاسی چې طالبانو په سیاست کې تر ګوتو کړی وي هغه به یې په یو چوکاټ کې راولي. نو په دې باندې زما باور دا دی چې بایدن به مقصدي او ډیپلوماتیک او سیاسي او حقوقي برخورد وکړي تر څو هم د خپلو امریکایانو دپاره د ترمیم یو ادره شي او هم د ناتو او د اروپایي اتحاد سره اړیکې ژوندۍ پاتې شي هم د سیمې د هیوادونو خیال وساتي او هم د افغانستان د برحال حکومت چې د امریکې سره په ستراتیژیک تړون کې پروت دی دغه ټول ترمیمات په دا په اولو لومړیو سلو ورځو کې دغه ترک راکاره شي او همدې د خاصه طالبان هم او د افغانستان د حکومت مذاکرات هم په دوه کې په یو چارایي کې ولاړ حالت کې تر دې دمه پاتې دي او د همدې پاتې دي چې طالب هم دې ته منتظر دی چې د امریکې سیاست زموږ په افغانستان باندې څنګه دی او د افغانستان حکومت هم ځان خپل دی په لبا کې تر څو د ټرمپ په خلاف باندې د بایدن د سیاست نه هغه په حساب یو الهام واخلي.
ډېر مننه. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي یوسف امین ځاځي څخه وکړو. ځاځي صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ آیا ستاسو په نظر به امریکا کې د بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاستونو کې څه بدلون راسي؟
بله، ګوري موږ تاسې د افغانستان په وضعیت کې، یعنی دغه څلوېښت دوه څلوېښت کاله چې جګړه دوام لري، د امریکا ډېر رئیس جمهوران تغییر شول، تبدیل شول، کله جمهوریت غوښتونکي کله ډیموکراتان په واک ورسېدل. مګر متاسفانه افغانستان کې جګړه دوام لرله. افغانستان همدغسې د پردو د یرغلو او د پردو لاسوهنې پکې زیاتې شوې، کمې نه دي شوې. تورېستي اعمال زیاتر شوي، د ترهګر زیات شول، اسلام پالا مخالفی پنوم دی اسلام دوی یو تجارت شروع کړی، دغه زیات تل وضعیت په نړۍ کې ورځ تر بلې خراب شي او هیڅ نو بدلون تغییر مثبت مو نه په سیمه کې لیدلی، نه په نړۍ کې مو لیدلی او نه په افغانستان کې لیدلی. دا د دې معنا ورکوي چې امریکایان جمع د دې ستراتیژیک ملګري د نړۍ دپاره د سیمې هیوادو دپاره خپل پروګرامونه او خپل هغه دفعسونه لاس نه اخلي. وخت په وخت کې له کمی راځي او بیا زیاتېږي، یعنی دوی تر اوسه پورې اخته دي چې هغه خپل حاکمیت او قلمرو په نړۍ باندې وغځوي، خپلې نسخې باید نړۍ ته ورکړي او هغه تحلیل شي په خلکو باندې، او د دې نه هم خرچ شوي عناصر خصوصا په افغانستان کې ګټه ترنه اخلي، پیسې، رشوت، چور، چپاول. دلته هم نورې مخربې ډلې هم را پیدا شوې غیر د طالبانو نه، چې هغو هم د دغه بد حالت نه د امریکا تروریستي ډلې، ترهګرې ډلې، مخرب عناصر د پیسو دپاره، ځکه پرمختګ نشته، ثبات نشته، امنیت نشته، مونږ ځان بسینې ته نه یو رسېدلي، کار نشته، روزګار نشته، هر څه د منځه لاړل او نور هم وضعیت خراب شو. هر چا په چوغو چپاولو په دغو لاسپورو کې شخصي منافع د ملي منافع نه بهترې وګڼلی شي. دا په یو فرهنګ تبدیل شو، په یو کلچر تقریبا څلوېښت کاله دا ادامه لري. تورستان نه ته هم د منځه لاړل چې نور هم تقویه شول. تاسې ګوري القاعده او داعش او نورې ډلې هم شاید نورې هم پیدا شي. د دوی په سیاست کې کوم تغییر ما ونه لیدل، کوم تغییر هغه ده چې په نړۍ او سیمه کې تغییر راځي. نو ما مثبت بدلون نه ده لیدلی، او زه امیدوارم نه یم چې د جو بایدن پر راتلو سره به په افغانستان کې مثبت بدلون راشي. زه متأخنه نه یم چې د جو بایدن په راتلو سره به په افغانستان کې جګړه ودرېږي یا دوی نیت د جګړې درولو ولري او یا په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي.
ډېره مننه ځاځی صاحب د لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هینداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي محمد انور سلطانی سره دوام ورکوو. سلطانی صاحب، تاسو دا راته وایست چې ستاسو په نظر آیا د امریکا نوې اداره به د ټرمپ د ادارې لخوا پر شوي هوکړو باندې ژمن پاتې سي او له افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې وباسي؟
او دا امر خو په ځکه ترسره کېږي چې د خلیلزاده منځګړتوب د ټرمپ د سوري لاندې وو او هغه یو داسې یو طرفه حالت د خپل هغه دستاوزونو په حساب باندې تعریفاوه. نو او ټرمپ یو غیر ډیپلوماتیک برخورد د هر لوبې سره کړی دی او بایدن د یو مکتب او د ویډیا او د یوې طرحې او د یو مکتب خاوند سړی دی. نو هغه طبعاً د پاکستان نندیولې تر سیمې د هیوادونو پورې او په خاص ډول د طالبانو سره دا کومې مادې چې شلیوي مادې راغلي دي د پروتوکول برخه ده، په هغې کې به ډېرې ملاحظې ځکه ولري چې دا د امریکې هغه حضور په افغانستان کې مکمل د ټرمپ او د طالب په پروتوکول کې نفي کېږي. د امریکا عسکر باید په می کې ووځي. دا د امریکې دپاره یو قیمت ده، دغه رقم ده چې امریکایي ورکي. نو یو تغییر به پکې راولي. همدغه شان ناټو امریکا ګډه راغلې ده، هغه هم په یو ګډ تصمیم به په دې کې تجدید نظر به کوي. هغه په بل شکل باندې د طالبانو مسایله چې دا فعلاً دپاره د ټرمپ په حساب باندې په نړیواله کچه باندې د تروریزم او القاعدې سره په اړیکو کې سطحي لوبې کړې ده. دوی دغه سطحي لوبې نه د ناټو په ادرس باندې او د اروپایي ادرس باندې ځان راباسي. دوی به طبعاً طالبان دپاره نوي سرې کرښې تعین کړي او طالبان به دې ته واده راکړي چې په دغه چارچوب کې زه تا نشم منلی او یا ته د دغه چارچوب نه اضافه په نړۍ کې د بحران زیږندی، نو ته به دغه مسایل لپاره به ما سره دا لوبه منې. نو دغه کارونه به حتماً کېږي او طالبان د دې حالت نه هم لږ ستړی ورخطا وو او د افغانستان حکومت د ټرمپ د سیاست نه ستړی ورخطا وو. نو دغې ته په کتو باندې بایدن د یو ډیپلوماتیک رول په خاطر باندې دغه هیئت کې څوم تعین دی، دغه هیئت کې به هم تجدید نظر ځکه راوړي چې خلیلزاده د یو حزب نمایندګي کوله، د یو ادرس نمایندګي کوله او په دغه حزب او ادرس کې د امریکې سیاست نه تعریفېده. نو دغې ته په کتو باندې بایدن به حتماً د دغه حالت په هکله باندې هم د طالب سره او هم د افغانستان د حکومت سره هم د سیمې د هیوادونو سره په جدا پالیسیو په جدا خلګیو او په جدا طرحو باندې یو څه نظر کوي او بعد دغې نه به د افغانستان راتلونکی په دې شکل باندې چې هغه ټول شرطونه د دواړو خواوو یا درېو خواوو پکې مد نظر ونیول شي لوبه به کوي. نو په دې هکله باندې طالبان هم د ده په راتګ باندې ورخطا دي او د ټرمپ په وجود کې د افغانستان حکومت ورخطا وو. نو حتماً بایدن یو داسې لوبه کوي چې هغه د ټرمپ غلطۍ او اشتباهات په منطقه کې کړي وو هغه باید په شکل د اشکالو جبران کړي.
ډېره مننه. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي یوسف امین ځاځي څخه وکړو. ځاځي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا دا امکان شته چې د امریکا نوې اداره تر راتلونکي څلورو میاشتو پورې له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي؟
ګوري، دوی خو وایي ویلي دي، ناټو ویلي دي، امریکان ویلي دي چې د افغانستان نه به د دوی باقي مانده عسکر د افغانستان وضعیت کې باره لري. نو وضعیت خو چې موږ ګورو وضعیت ثبات خواته نه ده روان، د جګړې ختمولو په خاطر نه ده روان. هغه ولې هغه په دې معنا چې ګوري ما همیشه ویلي دي چې د تجهیز کوونکی او تمیل کوونکی د جګړې افغانان نه دي. په سیمه کې ګواښونه شته، په افغانستان باندې مداخلات شته دي او دا مسله حل نه ده شوی. یو اجماع بین المللي او سیمه ییزه چې رښتینې اوسي هغه نه دی موجوده. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلمه غونته شي. دلته نور لاسونه نور وسایل هم ډېر زیات دي چې هغه غواړي چې د طالبانو یعنی طالبان هم څوک هڅوي چې باید دلته جګړه وي، جګړه باید وشي، ځکه دغه توافق هم د طالبانو او د امریکا ناقص ده. بل هغه دا د مذاکرات د بین الافغاني هم دوی لاسوهنې پکې شته، هم په داخلي کچه هم په سیمه ییزو هېوادو او نړیواله کچه. ما داسې فکر ده، نظر مې دا شی ده، تعلیم مې دا شی ده چې دلته هڅې د افغانستان د تجزیې ته روانې دي. د نظام مثلا بدلین چې دوی غواړي، بعضې خلک غواړي چې باید لکه د پاکستان هېواد یا امریکا دغسې فدرالیزم دلته راشي، باید دغسې نظامونه راشي. داسې مسایل هم شته. نو د دغه جګړه او دغه نه توافق په طالبانو او د حکومت سره زه فکر کوم چې بالاخره دغه نړۍ ته داسې وښيي او امریکایانو ته داسې وښيي چې دغه دی نه راته جوړېږي، نو بله لار نشته، لاسوهنې ډېرې دي.
ایزانو د تهران راډیو مو د افغانستان په وړاندې د امریکا د نوې ادارې د سیاست په اړه د ښاغلي محمد انور سلطانی او یوسف امین زازی نظرونه واوریدل. په دې اله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو ته کتنه
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، له معمول سره سم لومړی هم د تهران چاپ او ورپسې که وخو نو د ځینو بهرني ورسپانو مهم خبرونه او مطالب به درسره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د تهران چاپ اکثره ورځپاڼو نن هم په خپلو ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو او خبرونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. له تهران چاپېدونکو ورځپاڼو په سر کې صبح نو ورځپاڼه را اخلو. صبح نو ورځپاڼې په خپل ړومبي مخ له منامې غونډې سره په غزې کې مخالفت او په لویدیځه غاړه کې کاربندیز تر عنوان لاندې لیکلي، فلسطین د پلور لپاره نه دی. ورسپانه لیکي، فلسطینیانو د منامې پرونې او نننې غونډې سره په مخالفت کې په غزې او لویدیځه غاړه کې لاریون او کاربندیز وکړ. لاریون کوونکو د ټرمپ جوړ شوي ګوډاګي ته اور ورته کړ او د صهیونیستي رژیم او امریکا په خلاف یې خپله غوسه څرګنده کړه. د بحرین خلکو هم چې په دې ورځو کې هیواد د عربو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د فلسطین په ملاتړ کې په خپلو کورونو او ودانیو باندې د دغه هیواد بیرغونه ولګول.
اوس هم وطن امروز ورځپاڼه دغه ورځپاڼه په ترکیه کې له داعش سره اړیکې درلودلو په تور د یو شمېر کسانو نیول تر عنوان لاندې خپل مطلب پیل کړی. په ترکیه کې د 245 کسانو په دایش او ګولن خوځښت کې د غړیتو په تور نیول شوی. د ترکیه امنیتي سازمان پرون خبر ورکړ چې دغه هیواد امنیتي ځواکونه په استانبول ښار کې 14 کسان له دایش ترهګرې ډلې سره د اړیکو ساتلو په تور نیولې دي. د اناتولي خبري آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه ترسره شوي عملیاتو کې چې د استانبول په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول، د ترکیه امنیتي ځواکونو په 6 کورونو برید کړی چې 14 کسان په عراق او سوریه کې د داعش په بریدونو کې د برخه اخیستلو په تور ونیول. 238 نور کسان هم په ترکیه کې د فتح الله ګولن په خوځښت کې د غړیتو په تور نیول شوي دي.
زل بیا درته هرکلی ویو. هم د تهران چاپ ورسپانو ته دوام ورکوو او رسالت ورسپانه راخلو. رسالت ورسپانه د سیاسي خبرونو په مخ لیکلی ولسمشر حسن روحانی وای د ایران د ملت د څلوېخ کلنه مقاومت پایله د دښمنانو د حملو په وړاندې بصیرت ده. ورسپانه زیاتوي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د مقدس دفاع د اونې په مناسبت په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې د سپیشل دفاع اونې د هغه ملت د هوډ، خپلواکۍ او قربانۍ یاد دی چې پکلکه د اسلام او ایران د دښمنانو د دسیسو په وړاندې مقاومت کړي او د تاریخ په پاڼو کې خپل بریالیتوب ثبت کړی دی. هغه په دغه بیان کې چې د ولسمشر د مرستیال لخوا د سردار شهید حاج قاسم سلیمانی په قبر ولوستل شو، څرګنده کړه چې د مقدس دفاع څلوېښتمه کلیزه د شهیدانو د مجاهدت، د مجاهدینو په ایثار او د مقدس دفاع په معارفو کې د فکر لپاره یو فرصت دی. چا چې د خپل ژوند تر ټولو قیمتي سرمایه قرباني کړه ترڅو نړۍ ته د اسلام او انقلاب رواواله او له ایران سره د دوی مینا ور وخای.
عزیزانو، دا هم کیهان ورسپانه ده. کیهان ورسپانه د نړیوال خبرونو په مخ د فرانسې پخوانی لومړی وزیر له سعودي عرب د بډو په اخیستلو محاکمه شو تر عنوان لاندې داسې لیکي. د فرانس پخوانی لومړی وزیر ادوار بالادور له پاکستان او سعودي عربستان د بډو په اخیستلو او په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې مصرف کولو په تور محاکمه شو. ورسپانه زیاتوي د فرانسې یو نوی کلن سیاستوال ادوار بالادور چې د 1995 کال په ولسمشۍ انتخاباتو کې د ژاک شیراک سیال و، د دغه کال په انتخاباتو کې د ځان کمپاینونو لپاره له آل سعود او پاکستان د بډو اخیستنې له امله په محکمه کې حاضر شو. ورسپانه په دوام کې لیکي ګارډین خبر ورکړی بالادور د ولسمشۍ د ناکامو انتخاباتو کمپاینونو لپاره په 1995 کال کې د وسلو د نړیوالو معاملاتو ترلاسه شوي غیر قانوني مالی ملاتړ په تور پرون محاکمه شو.
تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د کابل چاپ ورسپانو ته. کابل چاپ ورسپانو تر ډیره د بین الافغانی مذاکراتو په پس بهیر د جګړې د مشروعیت په بحث او د نورو هدفي وجنو د خبرداري په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صوب ورسپانې لیکلي لڅو ورځو را پدې خو په قطر کې دویم پړاو بین الافغانی مذاکرات پیل شوی، خو د افغان دولت د مرکچی پلاوی په خبره طالبان په دغه خبرو اترو کې چندان لیوالتیا نه خي، نو ځکه هم پکې کوم سرګن پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په اثر مقاله کې راغلی د تیرې دوشنبه په ورځ د افغان دولت او د طالبانو د مرکچی پلاوی مشرانو په خپلو کې سره لیدلی چې د جمهوریت پلاوی مشر په اوربند او د طالبانو د پلاوی مشر د طالب بندیانو په خلاصون ټینګار کړی دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی طالبان هڅه کوي چې افغانستان د زور له لارې لاندې کړي، خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان دی یو ځل د اویایمې لسیزې تاریخ ته وګوري. د لیکوال په اند که هغه وخت افغان مجاهدینو د نجیب د حکومت سره جوړ جاړی کړی وي، افغانستان به نن تر دې بریده نه را رسېده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي نړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې طالبان بشپړ حکومت وکړي، نه هم د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت غواړي. له شته عیبونو سره سره اوسنی حکومت 3.5 لک پوز لري. له دې سربیره له د جنیو په غونډه کې نړیوالو ثابته کړه چې له افغان حکومت سره ولاړ دي، نو طالبان دې تاریخ ولولي او بیا دې په اخلاص سره د صلح خبرو ته مخه کړي.
عزیزانو، دا هم مسیر ورسپانه ده. د مسیر ورسپانه سرمقاله عنوان دی د افغان جګړې د مشروعیت او نه مشروعیت ناپایه بحث. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی د جګړې د مشروعیت او نه مشروعیت بحث پوره حساس، لانجمن او بې پایلې بحث دی. د لیکوال په اند که د دواړو اړخونو مرکچی پلاوی کلونه کلونه هم بحث وکړي، بیا به هم په دې اړه کومې پایلې ته ونه رسیږي، ځکه چې طالبان که ومني چې جګړه یې نامشروع ده، نو چې تر اوسه څومره جګړه کړې، څومره دوی پکې وژل شوي او څومره یې نور وژلي، دا چاره به څنګه توجیه کوي؟ په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې طالبان نه غواړي چې داسې څه ومني چې پر بنسټ یې کړنې یې تر پوښتنې لاندې راشي. دغه شان که حکومتي پلاوی ومني چې جګړه یې نامشروع ده، نو بیا خو ټوله کیسه ختمه ده. په سرمقاله کې داسې راغلی چې د سولې لپاره دواړه اړخونه باید پر هغو مسایلو بحث وکړي چې په اسانۍ توافق پرې کېدلی شي. په دې خبرو کې باید پرمختګ وشي چې ورسره سوله راشي او جګړه یو مخ ختمه شي.
درانو دوستانو، که څه هم ورځپاڼې نورې هم شته خو وخت نور اجازه نه راکوي، نو په همدې ځای ستاسو له حضوره هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.